السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورئ د بشری حقوقو غاڼو مدافع سازمانونو د پانتون د استاد او شنون کی فیض الله جلال د نیول کیدو په اړه توند خبرګونونه ښکار کړی او له طالبانو غوښتي چې خغلی جلال ژر تر ژره خوشی کړي. د خغلی جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو ته وویل
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخ کې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده.
جلال پرون په کابل کې لخپل کوره نیول شوې ده. په دې اړه جزئیات ورسره درته خبرو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون تهران ته تللی.
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، د تجارت او صنعت، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
پرون د ایران لخوا د اوکراین ایرلاین د ویل وتکې د نسکورولو دویم کلیزه وه چې یو شمیر معترضو کسانو د ایران حکومت او رژیم وغند.
موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو قمندان باید باز خاست شي.
پاکستان کې ګڼو سیمو کې واوري شوي او خلک د یخنۍ او توپانو له امله مړه شوي.
روډونه بندې او د واورې د ورېدو له وجې ګاډي چې کوم دی ځینې تللي و سورلو ګاډي هغه مخکې نه شي تللی.
تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سره ټکی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی رسمي سفر باندې تهران ته تللی. د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. او پرون په جرمني کې یو شمېر خلکو د کووید 19 پالیسیو پر ضد اعتراض وکړ. پوره خبرونه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی دی. طالب چارواکي وایي افغان پلاوی به د دغه سفر په ترڅ کې په ایران کې د دیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. په پلاوی کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق هم شامل دی.
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر، د افغانستان بانک لوی رئیس، د کورنیو چارو وزارت معین، د مالیه وزارت معین، د معدن او پټرولیم وزارت معین، د مهاجرینو چارو وزارت معین، د فواید عامه وزارت معین، د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله.
طالبانو مشرانو لدی څو واره مخکې هم ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلور رښتمه په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. په غزنی کې د پبخنی سره د کابل پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو ګڼ توند غبرګونونه پارولي. د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشی کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او لیکلي دي چې طالبان هم د ټولو نورو استبدادي رژیمونو په څیر انتقادونه خطر ګڼي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان جنوبي اسیا څانګې بیګا په ټویټ کې لیکلي، امنیستي انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکو له کبله د کابل پوهنتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې جلال د دې خبره متعصبه ده او د نظام په ضد خلک تحریکول نو ځکه د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو څرګندونو په خاطر نیول شوی دی. جزئیات به وروسته پروګرام کې درته بشپړ خبره کړو. په غزنی کې د سکی ورزشي کلب پرانستل د ګڼو خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. غزنی له کابل، بامیان او پنجشیر وروسته د افغانستان څلورم ولایت دی چې د سکی کلب پکې فعالیږي. د غزنی د سکی د کلب مسؤل محمد علي ازادي راډیو ته وویل
لومړی ځل دی چې په غزنی کې دا لوبه ترسره کیږي او دولس لوبغاړو برخه پکې اخیستې وه. موږ تمه لرو چې په راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوال زیات شي. هڅه کوو چې د سکی لوبې فدراسیون هم په غزنی کې جوړ کړو.
د یادونې ده چې د غزنی د سکی کلب غړو وړمه ورځ په غزنی کې د دولتي پانتون شاته د کلایجاوس په غرونو کې د سکی لوبه وکړه چې ګڼ ښاریانې نندارې ته ورغلي وو او لوبه یې هرکلی وکړ. د قزاقستان د استخباراتو پخوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور ونیول شو. نوموړی په دې هیواد کې د خونړیو اعتراضونو پر مهال له نیول کېدو دوه ورځې مخکې له دندې لیرې شوی و. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د ماسیموف د نیول کېدو په اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي یو شمېر نور امنیتي چارواکي هم نیول شوي دي. شپږ پنځوس کلن ماسیموف چې دوه ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې کسانو ګڼل کېږي. معترضان چې د سونګ د موادو د بیې د لوړېدو په غبرګون کې تېره ونی له تاوتریخوالی ډکې مظاهرې پیل کړي تر ډیره نظربایف ته په غوسه و. ماسیموف له 2014 کال رئیس د قزاقستان د استخباراتو د رئیس په توګه دنده درلوده. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دغو اعتراضونو پر مهال 4000 تنه مظاهره چان نیول شوي. د قزاقستان حکومت د وضعیت د کابو کولو لپاره د ډله ییز امنیت د سازمان چې مشري یې موسکو کوي د مداخلې غوښتنه وکړه. د سربیا په څو ښارونو کې معترضانو پرون یوې نړیوالې کمپنۍ ته د دغه هیواد د لیتیم د یو کان د استخراج د چارو د سپارلو د پلان پر ضد مظاهره وکړه. دا له څو اونیو راهیسې د پلیل شویو هغو اعتراضونو دوام دی چې هدف یې له دې پلان څخه لاس اخیستو ته د حکومت اړ ایستل دي. مظاهرې ماسپښین مال پیل شوې او یو ساعت یې دوام وکړ چې په ترڅ کې معترضانو د پلازمینې بلګراد او نوي سات ښار اصلي لویې لارې بندې کړې. همدارز په پیساک نومي ښار کې هم شاوخوا سل کسان ټول شوي وو. د ښار اصلي سړک یې بند کړ. د ریو تینټو کمپنۍ چې مرکز یې په لندن کې دی او په نړۍ کې د فلزات او کانونو د استخراج په چاره کې دوهم ځای لري، د سربیا په لویدیځ کې د لیتیم د یو کان د استخراج په برخه کې څېړنې پیل کړي دي. او د جرمني په یو شمېر ښارونو کې پرون خلکو د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر پالیسیو اعتراض وکړ. د جرمني پولیس وایي په شمال ختیځ ښار شویرین کې شاوخوا 1400 کسان غونډ شوي او د ماشومانو د واکسین پر ضد مظاهره وکړه. پولیسو همداراز ویلي په امبور کې هم په همدې شمېر کسانو لاریون وکړ. پلازمینې برلین کې شاوخوا 1500 کسان ټول شوي وو او د روغتیایي تدابیرو په برخه کې د حکومت د پلانونو پر ضد خپل غږ پورته کړ. اخو د جرمني د روغتیا وزیر کارل لاوټرباخ وویل د واکسین د مخالفانو او له کورونا وایروس څخه د منکرو معترضانو استدلال هیڅ اعتبار نه لري. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته د طالبانو لخوا د پوهنتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو ګڼ توند خبرګونونه پاره ولیدي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار او بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې فیض الله جلال ته د متعصب خطاب کړی او لیکلي دي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر څرګندونو په تړاو نیول شوی دی. تر لنډې دمې وروسته جزئیات واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال نیول غندلې دي. د بشري حقونو دغو دواړو سازمانونو غوښتي چې ښاغلی جلال باید ژر تر ژره خوشي شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې بیګا په یو ټویټ کې لیکلي امنیسټي انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکه کولو له کبله د کابل پوهنتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. فیض الله جلال د کابل پانتون استاد او سیاسي شنونکی دی چې پرون په کابل کې لخپل کور نیول شوی دی. د طالبانو ویاندویانو لومړی سر رسمان د هغه د نیولو په تړاو څه نه ویل، خو یوازې امنیتي سرچینو یې تاییدوله چې جلال په کابل کې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. جلال په ټلویزیوني پروګرامونو او مرکو کې پر طالبانو توندې نیوکه کولې. د څو موده مخکې هم د طالبانو له یو ویاند محمد نعیم سره په یو ټلویزیوني پروګرام کې لفظي شخړه وکړه چې په خواله رسنوي ډېر تود بحث جوړ کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او لیکلي دي چې طالبانو هم د ټولو نورو استبدادي رژیمونو په څیر انتقادونه خطر ګڼي. هغې زیاته کړې د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي. د فیض الله جلال میرمنې مسعوده جلال او لوري حسینه جلال په جلا بیانونو کې د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. اغلی مسعوده جلال لیکلی، ډاکټر جلال خپل کور د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی. ډاکټر جلال د پانتون د استاد په صفت د بشري حقونو لپاره په خپلو ټولو فعالیتونو کې د عدالت او د هیواد د ګټو لپاره غږ پورته کړی دی. اخوا د فیض الله جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې پلاری ورخوشي کړي.
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخ کې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده. یو میاشت مخ کې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې وو او له ګواښ سره مخامخ وو او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو.
د ټویټر او فیسبوک غنو کاروونکو هم د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال د خوشی کولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو ټویټ کې فیض الله جلال ته د منسوب ټویټر څو عکسونه خپاره کړي چې پکې پر طالبانو توندې نیوکې کړي. مجاهد لیکلی، جلال په ټولنیزو رسنیو د په خبره د او توبه او څرګندونو په تور نیول شوی ځکه د خلک د نظام پر ضد پارول. جلال ته په منسوبو څو ټویټونو کې هغه د طالبانو د ملي امنیت ټول مشران پاکستانیان بللي او توری لګولی چې د پاکستان لخوا معاش ورکول کیږي. خود استاد جلال لور حسینه جلال ویلی دا ټویټر جعلی دی او خلکو یې غوښتي چې دغه ټویټر پاڼه ریپورت کړي څو د ټویټر ادارې لخوا وتړل شي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتست وربشو. ایران ته د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر پاړه راپور ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی ایران کې د پر کابل د طالبانو لواکمنی دوروسته د ایران ته د طالبانو د حکومت د یو جکپوړي پلاوی لمړی سفر ده. ښاغلی متقی پرون تهران ته رسیدلی او تمه ده چې د افغان کډوالو د ستونزو، اقتصادي همکاریو او نور مسلو په اړه له ایراني چارواکو سره وغږیږي. تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په ایران کې د ډیره افغان کډوالو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دی. له ښاغلي متقی سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تهران ته د افغان پلاوی د سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ باندې یو لوړپوړی هیئت د ایران هیواد ته سفر وکړ. دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د ښاغلي متقی او ورسره پلاوی تود هرکلی وشو خو نور جزئیات نه دی ورکړي. ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډ سرحد لري، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده تیرونی خبریالانو ته ویل ایران تر اوسه هغه ټکی ته نه دی رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي که څه هم طالبان او ایران له امریکا سره د مخالفت په برخه کې ګډ دریز لري، خو په نورو برخو کې د په وینا د دواړو خواوو ګډه همکاري ډیره ممکنه نه ښکاري. شمس وایي طالبان رسمیت پیژندنې او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري.
ایران تل په افغانستان کې د وی ځانګړې مذهبي ډلې ملاتړ کړي، همداراز دوی افغانستان په کلتوري توګه خپل حوزه ګڼي او د نفوس ساحه ګڼي. د همدې هدف د پاره دوی فعالیتونه ترسره کوي. دا چې طالبان د هر چا ملاتړ ته اړتیا لري، نو ممکن په دې سفر کې دوی غواړي چې د ایران نه د ممکنه رسمیت غوښتنه وکړي یا په اقتصادي چارو کې هم مرستې وغواړي.
د ښاغلي شمس په وینا ځینې لانجمن مسایل شته چې ښایي په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی شمس د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبخور ناحله لانجه او په ایران کې د پخواني حکومت د ځینو ګډونوالو تنظیمونو د غړو فعالیت او یا له هغو څخه د ایران احتمالي ملاتړ د مثالونو په توګه یادوي. ایران له دې مخکې له طالبانو غوښتي و چې په خپل حکومت کې نورو ډلو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په حکومت کې د ښځو او د نورو سیاسي ډلو استازیتوب نشته او له دې کبله د سیمې او نړۍ د هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. خو دوی استدلال کوي چې دا حکومت موقتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل ایران د صفای پاسداران انقلاب ځواکونو په لاس د اوکراین ایرلاین د الوتکې د نسکورولو دوه کاله پوره شول. په هغه پیښه کې چې د 1990 کال د مرغومي په 13 وشوه، د ایران د سپاه ځواکونو لخوا په دوه توغندیو باندې د اوکراین ایرلاین PS-225 ډول الوتکه د تهران هوایي ډګر نه تر پورته کېدو وروسته نسکوره شوه. پکې 106 سپرلۍ وژل شوې، 14 افغانان وو. د پیښې د دویمې کلیزې په مناسبت تهران کې د قربانیانو ځینو کورنیو یو ځل بیا د عدالت د تأمین غوښتنه وکړه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د هغه کسانو غږونه دي چې د تهران هوایي ډګر ته نږدې هغه ځای کې چې دوه کاله مخکې له هوایي ډګر پورته شوې اوکراینۍ الوتکه نسکوره شوه راټول شول او د پیښې د قربانیانو په حق کې د عدالت غوښتنه کوله. دوی د حقیقت او عدالت نارې وهلې او ویلې په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو د بې طرفه محاکمې غوښتونکي دي. د اوکراین PS-225 ډول الوتکه دوه کاله مخکې د مرغومي په 13 نیټه د تهران له نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ شېبه وروسته د ایران د سپای پاسداران ځواک په دوه توغندیو رانسکوره شوه او په کې ټول 106 سپاره کسان ووژل شول. په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه، پر اوکراینی، ایرانی، کاناډایی، برتانوي او سویډني وګړو سربیره افغانان هم وژل شوي وو. د ایران حکومت درې ورځې د الوتکې په نسکورولو خوله پټه کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپای پاسداران د هوایي دفاع په توغندي ویشتل شوې خو سبب یې انساني تېروتنه وبلله. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د یوې اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکې د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. په الوتکه کې د 14 وژل شوو افغانانو څخه د یوه پلار محمد مهدي سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د خپل وژل شوي زوی په حق کې د عدالت غوښتونکی دی.
موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو قمندان باید زموږ د افغانانو په اصطلاح باز خاص شي. دا تېروتنه همدې وه او پر توغندي د دې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتل کېدو دا کار قصدي و.
د فردا راډیو د رپورټ له مخې د شنبه په ورځ په دې الوتکه کې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ چې ایران کې اوسیږي په تهران کې د امام خمیني هوایي ډګر ته ولاړل او وروسته د الوتکې د نسکورېدو ځای ته ورغلل.
چرا پنهان کاری کردن؟ باید
نژدې میاشت مخکې څلور هیوادونو کانادا، سویډن، اوکراین او برتانیا ایران ته درې اونۍ مهلت ورکړی و چې د غورځول شوې اوکراینۍ الوتکې اړوند پوښتنو ته ځواب ورکړي. دغه هیوادونو چې د الوتکې د لویدو په پیښه کې وګړي وژل شوي وو یوه ګډه اعلامیه کې ویلي و د ایران د وضاحت نه ورکولو په خاطر د صبر کاسه ډکه شوې ده. ایران که څه هم ویلي دي د الوتکې د پیښې په اړه دوه اړخیزو خبرو ته چمتو دي، خو تر اوسه پورې د کاناډا، سویډن او اوکراین دغه غوښتنه له پامه غورځولې چې وایي د پیښې د قربانیانو کورنیو ته دي ایران تاوان ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د ارزونې کمیټې د روغتیایي بنسټونو د فعالیتونو او جوازونو په اړه د خپلې ارزیابۍ پایلې په یو خبري غونډه کې اعلان کړې. د دې ارزونې پر بنسټ په کابل کې درې روغتونونه، شپږ نوي درملتونونه، 5 لابراتوارونه او څلوردش کلینیکونه له جواز پرته فعالیتونه کوي چې د طالبانو د چارواکو په خبره په اړه به ژر پریکړې وشي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکو د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې وزارت د ارزونې ملي کمیټې دولس ټیمونو د کابل په اتلس ناحیو کې 1,650 روغتیایي مرکزونه ارزولي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې 1,600 کتنځایونه له جواز او له کوم معیار پرته فعالیت کوي. دغه شان 1,100 خصوصي درملتونونه او درې روغتونونه د فعالیت جواز نه لري. له 1,500 درملتونونو څخه چې د دغه وزارت لخوا ارزول شوي 1,900 درملتونونه جواز نه لري. په همدې ډول 1,000 تشخیصیه لابراتوارونه هم له کوم معیار پرته فعالیت کوي. د مسؤلینو په خبره د 1,900 ارزول شویو لابراتوارونو له ډلې 500 هغه د فعالیت جواز نه لري او د 18 سراپا کلینیکونو له ډلې هم 40 بې جواز دي. د دې کمیټې د موندنو پر بنسټ دغه شان د درملو درې عمده پلورنځي، درې د اکسرې مرکزونه او د درملو او روغتیایي توکو د تولید درې مرکزونه هم جواز نه لري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسلکي معین عبدالباری عمر په دې اړه جوړه شوې خبري ناستې ته وویل
دغه کمیټه چې درې برخې لري، یوه برخه رهبری ده، دویمه برخه عملیاتي برخه ده او دریمه تخنیکی برخه ده. اوسنی کار چې ما کوم ارقام تاسو ته اعلان کړل دا زموږ عملیاتي برخې د تخنیکي برخې په مرسته ترسره کړي، خو رهبری برخه په خپله پوست منیجورې یعنی له نظارت نه وروسته بل نظارت ایا دا کومه هغه حقیقت ده دا موږ په خپل کو او هغه ارقام به له تاسو سره اعلانو او تاسو په دویم پړاو کې موږ دا وګورئ چې موږ څومره درملتونونه وتړل، څومره روغتونونه وتړل، څومره تشخیصي مراکز او لابراتوارونه بند کړل، څومره کوم توصیه نامې ورکړې، څومره کوم اخطارنامې ورکړې او څوک مو تقدیر کړل.
عبدالباری عمر له هغو نړیوالو روغتیایی بنسټونو چې لا هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي د مننې ترڅنګ له نورو نړیوالو روغتیایی بنسټونو هم غوښتنه وکړه چې روغتیایی برخه دې نه سیاسي کوي او له دغه هیواد سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ټولو هغو مرکزونو ته چې د فعالیت جواز نه لري او فعالیتونه یې غیر معیاري دي خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره دې خپل جوازونه واخلي او فعالیتونه دې هم معیاري کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو د شنبه ورځې خبری ناستې پر مهال وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د کرونا ویروس د اومیکرون بڼې هیڅ یوه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. که څه هم څه موده مخکې د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي و چې دغه روغتون کې د کرونا ناروغۍ د تشخیص کیټونه په ختمېدو دي، خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت مسؤلین یې د شتون ډاډ ورکوي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په مری سیمه کې د یخنۍ او توپان له کبله د مړو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. په مری کې چې په زړه پورې تفریح سیمه ده د ژغورنې عملیات د پرونۍ ورځې تر پایه روانو. په دې ځای کې د راپورونو له مخې زرګونه موټر په واورو کې بند پاتې دي. دې خوا د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې هم په غرنیو سیمو کې د سخت واورو له کبله لارې تړل شوي دي. موټروانان بیا شکایت کوي چې دلته ژغورندوی ټیمونو تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی او که همداسې بې غوري وکړي نو ښایي د مرګ ژوبلو شمیر چې د دوی په خبره اوس کم دی زیات شي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 22 کسان اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي غرنۍ سیمه کې د سړو او د واورو د سخت توپان له کبله مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو له کبله مړه شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو یو افسر عتیق احمد اسوشیټډ پرس خبری آژانس وویل چې په قربانیانو کې د یو همکار افسر او د کورنۍ وغړي هم شامل دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې د جمعې په ماښام د مری په غرونو کې نږدې یو متر واوره ورېدلې وه او پرون سهار زرګونه موټر د لارې په اوږدو کې بند پاتې شوي وو. د مری یو سیمه ایز چارواکي عمر محبوب وویل واوره هومره درنه وه چې په پیل کې حتی د لارو د توګلو وسایط هم بند پاتې وو. د نوموړي په وینا د یخنۍ کچه د سانتیګراد په حساب منفي 8 ته راټیټه شوې وه. سیمه ایزو چارواکو له دولتي ملیشو او له ځانګړو غرنیو ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې پرون زرګونه موټر له واورو راویستل شول، خو د دوی په وینا زرګونه نور لا هم تر واورو لاندې پټ پاتې دي. ښاغلی محبوب وایي مری ته د ننواتو ټوله بندې لارې د پرونی ورځې تر پایه وتوګل شوې او پوځیان هڅه کوي چې پاتې لارې هم پاکې کړي. پاکستانی پوځیانو هغه ښوونځي چې پوځي اداره کوي د خلکو لپاره په موقتو استوګنځایونو بدل کړي او ژغورل شویو خلکو ته خواړه پکې ورکوي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو ته ویل چې د سیمې خلک هم د ژغورنې په عملیاتو کې ونډه اخلي.
د سیمې خلک کمپلې او خواړه ویشي. مونږ یوازې په خوړو او کمپلو بار موټرو ته اجازه ورکوو چې مری ته ولاړ شي. مری ته د تګ ټولې لارې بندې شوي دي.
د ژغورنې عملی هم هغو خلکو ته کمپلې او خواړه وویشل چې په واورو کې بند پاتې وو. د ژغورونکو د ډلې یوه ډاکټر عبدالرحمن وویل هغوی چې مړه شوي ښایي د ډېر وخت لپاره د خپلو موټرو د بخاریو د کارولو له کبله د کاربن مونوکساید ګاز په وسیله مسموم شوي وي. مری د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په 46 کیلومترۍ کې پروت ژمنی تفریحي ښار دی چې هر کال میلیونونه کسان هلته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9000 470 1000 870 او 15000 90 مندل شي.
وربشو غزنی تالتا د اسکی لوبی کلب جوړ شوی دی. غزنی له مرکز کابل پنچیر او بامیان وروسته د هیواد څلورم ولایت شو چې دغلته د اسکی لوبی پکې پیل شوې. د تیر جمعې پورس په دغه ځای کې یاده لوبه ترسره شوه او 12 تن ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. جزئیات له غزنی نه په دغه ریپورت کې واوره.
خلیل عیازی ورزشکار او د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د په غزنی کې په لومړي ځل د اسکی په واورینه لوبه کې ونډه اخیستې ده. نوموړی وایي د غزنی هوا او غرونه دې ته آماده دي چې د اسکی لوبه پکې ترسره شي. ایازي زیاتوي غزنی ته د زیات شمیر لوبو کلبونه او فدراسیونونه راوړل شوي چې زیاتو کسانو پکې ونډه اخیستې ده.
تاسو ګوري چې تېره اونۍ زیاته واوره وسوه او د اسکی لوبه پکې په ډېره ښه اساني سره ترسره کېدای شي. موږ تمه لرو چې په دې لاره کې هم ښه لاسته راوړنې ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې له کابل پنجشیر او بامیانو ولایتونو څخه وروسته په غزنی ولایت کې هم د اسکی لوبې کلب جوړ سو او په لومړي ځل یې د جمعې په ورځ دلته یادې لوبې ترسره کړې. دغه لوبې د غزنی ښار اړوند د دولتي پوهنتون شاته د کلای جوس په غرونو کې ننداره شوې. په غزنی کې د اسکی کلب مسول محمد علي وایي له بامیانو ولایت څخه وروسته یې په غزنی کې هم د اسکی کلب ټیم پرانیست او 12 تنه لوبغاړي ورسره دي. نوموړي د دغه لوبو پر وخت رسنیو ته وویل که چیرې په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین د دې لوبې د تمرین کولو لپاره مناسب ځای ورکړي نو دوی کولی سي چې په راتلونکي کې د دې لوبې سیالۍ د هیواد دننه او بهر ترسره کړي.
دا لومړی ځل دی چې دا لوبه غزنی کې ترسره کیږي چې 12 ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وو. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوالو زیات شي. هڅه کوو چې د اسکی لوبې فدراسیون هم غزنی ته راوړو.
محمد علي د غزنی له خلکو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کلونو کې به د غزنی اسکی لوبډله د نورو هیوادونو په سطح خپلې لوبې نندارې ته وړاندې کړي او له قوي ټیمونو سره به سیالۍ وکړي. خو په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین بیا وایي خوښ دي چې غزنی ته هم یاده لوبه راغله او په پام کې لري چې په راتلونکي کې به د دې لوبې لپاره زیاتې هڅې وکړي. د غزنی د ورزشي فدراسیون مرستیال سید نیکبین د دغه لوبې پر وخت رسنیو ته وویل اسکی لوبه تر اوسه په غزنی کې هیڅ رسمي فدراسیون نه لري او لومړنی کلب یې پرانستل سو.
وینمی اولین کلاب است
که دا چه غزنی ولایت که هم واور زیاده وی نو سش کال مو دا لوبه پا غزنی که هم پرانسته. مگ مخ که دا لوبه پا بامیانو که کولا که چیر تا پا دی برخی که لمک سر مرستی وشی خیلی سر آوری نبوله رو.
سید نیکبین له ملي فدراسیون څخه وغوښتل چې په غزنی کې د دې لوبې په پراختیا کې همکاري وکړي. په غزنی کې ډیری ورزشکاران وایي د غزنی ډیری غرونه او واورې د اسکی لوبې لپاره مناسب دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له ډیره وخته وروسته د لوبو لړۍ بیا پیلېږي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
ورزو لنډ خبرونو ته وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شو. د طالبانو لخوا د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو ګڼه توند خبرګونونه پارولي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې فیض الله جلال ته متاسف خطاب کړی او لیکلي دي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر څرګندونو په تړاو نیول شوی. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی رسمن تهران ته رسیدلی. په غزنی کې د سکی ورزشي کلب پرانیستل شو او لوبې هم وشولې. د قزاقستان د استخباراتو پخوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور نیول شو. نوموړی په دې هیواد کې د خونړیو اعتراضونو پر مهال له نیول کېدو دوه ورځې مخکې له دندې لیرې شوی و. د سربیا په څو ښارونو کې معترضانو پرون یوې نړیوالې کمپنۍ ته د دغه هیواد د لیتیم د یو کان د استخراج د چارو د سپارلو د پلان پر ضد مظاهره وکړه. او په جرمني کې هم په بیلابیلو ښارونو کې پرون خلکو د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر پالیسیو اعتراض وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دویمه نیمای پیلو. په دویمه نیمای کې مثلث خبرونه لرو چې د افغانستان، پاکستان او ایران د انټرنیټ پرواز باندې خبرې پکې شوې دي.
سلام او وخت بخیر. دا اونۍ پر انټرنیټ غیږو چې ټول نړۍ سره وصل کړي ده، خو زموږ سیمه افغانستان، پاکستان او ایران کې د انټرنیټ وضع څنګه ده؟ په همدې اړه مو بحث ته زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست یم. دلته په سټوډیو کې را سره د فردا راډیو سید رضا شکر اللهی او همدارنګه د مشال راډیو ګلایاز ناستی. ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی کور مودان. آقای شکر اللهی، با شما شروع میکنیم. در ایران وضع انټرنیټ چگونه هست؟
وضعیت اینترنت در ایران که وضعیت من میتونم بهش بگم برزخی هست، یعنی یک وضعیت بینابینی و که هم دولت و حکومت به شدت تلاش داره که اینترنت رو به طور کامل تحت مدیریت خودش در بیاره، اما به دلیل اینکه توان فنی این کار رو به طور گسترده نداره، پروژه هایی که برای این کار تعریف کرده با تأخیر زیاد مواجه شده. در طرف مقابل مردم به عنوان کاربران اینترنت هستند که حضور بسیار بسیار گسترده ای در اینترنت دارند، به طور در واقع منظورم مشخصا استفاده از شبکه‌های اجتماعی هست. اما معضل بزرگی که خیلی جلوه داره در ایران بحث فیلترینگ اینترنت در ایران هست و مسدود بودن تقریبا هر سایت خبری و اطلاع رسانی و حتی برخی از سایت های خدمات رسانی که در خارج از ایران اداره میشن یا به زبان های دیگه هستند در داخل ایران فیلتر هست. بسیاری از شبکه های اجتماعی بسیار مهم در ایران فیلتر هستند و معضل بعدی رو ایجاد کرده که اون هم استفاده از فیلتر شکن هاست که مردم باید دائما در پی فیلتر پیدا کردن فیلتر شکن های جدید باشن که امن باشه و بتونن هم به امور روزمره شون برسن و هم از دنیای اطلاعات و اخبار عقب نمونن.
گلای، از پاکستان که اینترنت څنګه دی؟ ارقام څنګه دی په پاکستان کې؟ څومره خلک اینترنت کاروي او د دولت چلن څنګه دی ورسره؟
د پاکستان ټوله آبادی چې دا تقریبا 223 میلیونه ده. او په دې کې چې کوم غیر سرکاري شمیرې دي په پاکستان کې 1.5% میلیون خلک چې دي هغه انټرنیټ ته رسائی لري، هغه اکسس لري انټرنیټ ته. نو دا سه جوړی کې 8.5%. نو دا شمیرې چې دي په پاکستان کې دا خلک نیمای آبادی جوړیږي چې هغه په مختلف شکلونو کې اغه انټرنیټ ته اکسس لري. کله سبا د موبایل غوګوري موبایل انټرنیټ هم شته، د غشاني د چکم لینډ لاین چکم انټرنیټ ته دیتا مغشته، خو دا په خاریو کې زیات دي. په چکم کډوالی کوم سیمې دي، بیا په زونګ خپل قبایلی علاقو ته راشو، کم لری پرتی بیا په نورو صوبو کې چکم کډوال سیمې دي، نو اغه کې د انټرنیټ سہولت وسم اغه زینو کې اغه به برخې دي. تاسو پورې دا پوښتنه ده تاسو د به حکومت خبرګون
ځکه چې رضا د ایران پاړه پیل په دې چې ایران کې وضعیت څنګه و هغه برزخی حالت او چې نه نخته او نه بعد د
بزیناله د ډیر بعد
چې فلټر ته ضرورت یو بیا یو ډیر غټه ستونزه رامنځته کړي د پاکستان کې څنګه
پاکستان کې هم په وار وار باندې که موږ وګورو تاریخي تناظر کې وګورو نو انټرنیټ ته د خلکو رسائی لپاره مختلف که حکومتونه دي که د هغه د فوزی واکمنی وی یا کاغی نه پسته د جمهوری حکومتونه راغلی دي که موږ راوګورو د 2003 کال رئیس خو په پاکستان کې یو جمهوری عمل روان دی جمهوری حکومتونه را روان دي هغه نه مخکې وار په وار باندې فوزی واکمنان راغلی دي او هغوی په داسې هغه کې خو په جمهوری حکومتونو کې هم که موږ د آصف علي زرداری په وخت کې وګورو چې هغه ټایم کې ولسمشر او هغه نه پسته بیا نواز شریف دغه نو یوټیوب چې دی هغه درې کاله پورې بند نو یوټیوب ته خلکو رسائی نه و ځکه په هغه باندې څه داسې ویډیوګانې ځینې خپرې شوې وې په پاکستان کې غبرګون راپارولي اوس د اوسنی مثال درکوم د تیر کال په اپریل میاشت کې په پاکستان کې یو مذهبي ډله ده تحریک لبیک پاکستان چې په بندیز لګولې دي هغوی راوتي وو جلسې مظاهرې کولې نو په ټول هغه باندې تقریبا یو ورځ لپاره د پاکستان د محصولاتو چې کوم اداره ده هغې په یوټیوب باندې پابندي ولګوله په فیسبوک یې هم ولګوله په ټویټر یې هم ولګوله او په ټیلیګرام یې هم ولګوله نو په ځینې په مواردو کې مکمل بندیز وی او ځینې مواردو کې په غیر هغه معنی مستقیم هغه معنی خبر نه خلکو په هغه معنی هغه پابندی نه کیږي
رضا ګولایوس گفتن که یوټیوب و بعضی شبکه های دیگر حکومتشان حکومت پاکستان در برخی مواقع محدود کرده بودند در ایران چگونه از برخورد آیا شبکه های خاص را اینا هدف قرار میدن یا نه در کل چی هست؟
در ایران فیلترینگ باعث شده که مردم دچار مهاجرت در اینترنت بشن به چه مفهوم؟ مفهوم این که ایران خیلی سال پیش سالها پیش یوتیوب رو فیلتر کرد فیسبوک رو فیلتر کرد توییتر رو فیلتر کرد همه اینها دلایل سیاسی داشتن به خاطر انتشار اطلاعات و در واقع اکانت هایی که شبکه‌های خبری خارج از ایران در این شبکه‌های اجتماعی داشتند و همین باعث مهاجرت مردم به سایر پیامرسان ها می شد و در یک دوره پیامرسان تلگرام که بسیار بسیار گسترده شد در ایران و کارش به جایی رسید که در ماه 96 اعتراضات خونینی در ایران شکل گرفت و حکومت ایران بر این نظر بود که هدایت و در واقع کار مردم از طریق پیام رسان تلگرام هست که هم دیگر رو ساپورت میکنن پشتیبانی میکنن اطلاع رسانی میکنن و تلگرام رو هم فیلتر کرد الان به طور خاص تنها و تنها شبکه اجتماعی که در ایران فیلتر نیست اینستاگرام هست برای همین حضور مردم در اینستاگرام بسیار بسیار گسترده است یک نمونش این که از میان شبکه‌های اجتماعی که سرویس ما رادیو فردا به مردم خدمات میده ما بیشترین بازخورد و بیشترین بازدید رو در اینستاگرام رادیو فردا داریم یعنی ما بالای 2,300,000 نفر فقط عضو اینستاگرام رادیو فردا هستن و بیشتر اطلاعات از اونجا منتقل میشه
در افغانستان هم اینترنت جز دستاوردهای حداقل 1.5 دهه اخیر خوانده میشه طوری که حدود 12 میلیون افغان فعلا در افغانستان به اینترنت دسترسی دارند بخش اعظمی اینترنت از شبکه‌های مخابراتی است که به طور وایرلس هست و از طریق موبایل مردم میتونن اکسس پیدا بکنن و در کل حدود 27.5 میلیون نفر در افغانستان به موبایل دسترسی دارند شاید بعضی افراد 2-3 موبایل داشته باشند ولی در کل حدود 67% نفوس افغانستان حالا از شبکه‌های مخابراتی مستفید هستند خو اوس یو ویر خلکو سره داده چې طالبان راغل د اگست 15 باندې
خو هغه هم ډیر فعال دي کنه
طالبان خو هم ډیر فعال دي مګر هغه څه چې درسنه په اړه وځ کړی دغه ویر اوس له فعالانو سره ده د اقل څو خصوصي شرکتونو سره چې خبري وکړل دي انټرنیټ برابرونکو یا تولیدونکو شرکتونو هغه ویل چې موږ سره ویر شته چې داسې نشي لکه څنګه چې تلویزیونونو او رادیوګانو ته گایډ لاینز یا کړنلارې واضح کړي دي. داسې نشي چې موږ ته هم دغسې یو څه برابر کړي. اونا در حراس هستند که طور که بر رادیوها و تلویزیونها یک رهنمود نشراتی را اینا وضع کردن و تلویزیونها به اساس از امو حالا پیش میرن، در حراس هستند که مبادا برای ما هم محدودیت هایی را ایجاد بکنن. و گزارش هایی هست که شرکت دولتی فراهم کننده اینترنت و خدمات مخابراتی حالا بعضی از وبسایت ها را رویش ممنوعیت و محدودیت ایجاد کرده که طور که شما گفتین ضرورت به
فیلتر شکن. من فکر میکنم مردم افغانستان و در واقع تجربه ایران رو پیش چشم خودشون دارن و برخورد حکومت ایران با اینترنت در ایران رو و نگرانی هایی که دارن، چون به هر حال ارتباطات بین مردم افغانستان و ایران خیلی گسترده و قوی هست، اطلاعات رو بیشتر دارن. کما اینکه در شبکه‌های اجتماعی ما با همزبانانمون در افغانستان بسیار تعامل نزدیک داریم و از نزدیک شاهد تجارب همدیگه در بحث مواجهه حکومت با اینترنت هم هستیم. اونها هم احتمالاً حدس میزنم که نگران اون تجربیاتی باشن که حکومت ایران در طی خصوصا 10 سال اخیر در مقابله با اعتراضات و مشکلاتی که در سطح اجتماع و سیاست ایران وجود داشته، نگران اون هستن که این حکومت مسلط بر افغانستان بخواد از این تجربیات هم استفاده بکنه. کما اینکه حکومت ایران به رغم همه سرگشتگی هایی که پیدا کرده در ایجاد اینترنت ملی اصطلاحاً، ولی دونسته در دو حوزه فعالیت گسترده‌ای بکنه و تا جایی که میتونه کنترل بکنه، یکی به صورت سلبی هست، یکی به صورت ایجابی. سلبیش همون فیلترینگ هست به طور گسترده، کما اینکه در ایران هر موبایلی حداقل روی هر گوشی موبایل شما میتونید حداقل 3 تا 4 تا VPN و فیلتر شکن پیدا بکنید، از فیلتر شکن‌های پولی تا فیلتر شکن‌هایی که نهادهای بین‌المللی در اختیار مردم در سراسر دنیا قرار میدن. چون اساساً بدون فیلتر شکن شما هیچ کاری توی اینترنت نمیتونید بکنید به جز اینکه احتمالاً فقط به سایت بانکتون سر بزنید و ببینید مثلا پولتون جابجا شده یا نه. اما بحث ایجابیش که میتونه خطرناکتر باشه و من فکر میکنم این رو باید منتقل بکنیم از نظر تجربه‌ای که در ایران رخ داده برای مردم افغانستان، اون برخورد اصطلاحاً ایجابی حکومت ایران در مواجهه با فعالیت مردم و حضورشون در شبکه‌های اجتماعی هست. حکومت ایران به خوبی تأثیر شبکه‌های اجتماعی رو بر رفتار مردم درک کرده و به رغم اینکه مثلا شبکه‌ای مثل توییتر در ایران فیلتر هست، اما شبکه توییتر در ایران همه حکومت مردان و دولت مردان درش حضور دارن، شمار زیادی هستن، آمار دقیقی در این مورد وجود نداره، نمیتونه وجود داشته باشه اساسا، چون استفاده از توییتر با وی پی ان رخ میده و قابل ردیابی نیست که بشه آمار دقیق در آورد. اما آمار بسیار بالایی هست. نکته بسیار مهم این هست که شبکه توییتر به رغم فیلتر بودنش در ایران نقش یک دوش رو بازی میکنه که انگار اخبار مهم، واکنش های مهم، رویدادهای مهم از شبکه توییتر سرازیر میشه توی جامعه و به مثلا شبکه اینستاگرام رو جاری میشه و شروع به باز تولید و بازنشر میکنه.
مشخصا در این مورد هم میخوایم بحث بکنیم، اما
نکته که میخواستم برسم بهش، نمیدونم جاش اینجا هست یا نه، بحث اون رفتار حکومت در این زمینه بود سوای فیلترینگ. اون هم این هست که حکومت از یک جایی دید که باید و چاره‌ای نداره که خودش حضور ایجابی در شبکه‌های اجتماعی داشته باشه،
حضور گسترده در شبکه‌های اجتماعی. خب با یکی از متخصصین خدمات اینترنتی و تکنولوژی معلوماتی که من صحبت کردم پیش از آغاز برنامه، اونا گفتن که نوپایی حکومت طالبان در افغانستان و همچنان فرار مغزها و کادرهای تکنولوژی معلوماتی باعث شده که آنچنانه که توقع می‌رفت در وضع محدودیت‌ها در بخش اینترنت که به گفته او خیلی سهل نیست طالبان پیش رویه نداشته باشن، و گفت که این معضل باعث میشه که امیدواری وجود داشته باشه که بالاخره کنار بیان با مثلا اینترنت. یعنی در چی طالبان و نوی حکومت ده لیو متخصص سره چه من خبری کرده اگه ایلو خوده لچی دوی دقا نوی واله او در چی زینی متخصصین په جنو برخو که نشته کار پواند اینترنت، دوی اوس چندان واس نرسی که چه اینترنت محدود کری، خو لکه سنگ چه رضا و ویل زینی نور خاص ترکونه با دوی ممکن وکاری مثلا دی خلکو دی چارلو لپاره دوی
امده که خبر ما بزن که وچه پا افغانستان که خلا دی واکمنه داری سو میاش چه شبیدی او څنګه چې رضا خبر وکړل تقریبا په ایران کې او په پاکستان کې باقاعده بیل زنګړی محکمې دي د لپاره چې د انټرنیټ نظم کول بیا داغي کم مواد خلکو ته خبرول. اوس تاسو لنډ مثال درکم، یو شمیره ما راخسته وي د غیر سرکاري شمیره 2019 کال کې د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن یا د پاکستان د محصولاتو چې کوم د غی اداره ده هغوی له چې مونږ 900,000 تقریبا شاوخوا ویب سایټونه ویب پاڼې مونږ بلاک کړي دي، په هغه کې د بیلابیل مواد دي، ځینې پکې غیر اخلاقي دي، ځینې پکې دا دي چې د ملک د امنیت لپاره. خو که مونږ وګورو نو دې کې به هم وخت لګي، او دې سره به ما په خیال څنګه تاسو دا خبره وکړله چې وخت یې دوه سره به بیا په دې معنی هغه کېږي چې ځکه دا یو مهم آواز دی دا انټرنیټ هغه چې دی که د پاکستان کوم په تاریخ کې وګورو رضا هم خبره وکړله ما په خیال ډېر مؤثر آواز دی په ایران کې د مختلف د انټرنیټ ځکه دا ټول شیونه دې سره تړل شوي دي که ټیلیګرام دی که هغه دی که ایران کې دومره پاسون خبره کوو یا د چې کوم مظاهرې شوي وي نو هغه کلیپونه به راتلل او په ټوله دنیا کې هغه یو خلکو مانی او یو آواز راپورته کول. زمونږ په سیمو کې هم داسې یو غشته پیله به انټرنیټ خلکو داسې هغه مقصدونو لپاره نه کارول
افغانستان کې پاکستان کې خاصه اداره شته او په افغانستان کې هم د اطرافو نوم د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره موجوده وه په تېر حکومت کې. البته نوی حکومت خو اوس د طالبانو دی او معلومه نه ده چې دوی به څه ډول مخته ځي. اداره به نام اطرا به خاطر تنظیم خدمات مخابراتی و اینترنتی موجود بود. اونا میخواستند قانونی که مشخصا در مورد تکنولوژی معلوماتی است در کد جزای افغانستان او را در رأس کارهای خود قرار داده بودند و میگفتند که ما میخواییم این را تطبیق بکنیم، ولی آنچنان از تطبیقی قانون و کد جزا در خصوصی این مورد خبرها و گزارشهایی نبوده. مثلا همواره تخطی هایی در این مورد صورت میگرفته، آزار و اذیت به خصوص زنها و دخترها در افغانستان گزارش میشده که پیمانه وسیعی بوده، و همچنان هک کردن ها و آزار و اذیت از این طریق هم ادامه داشته که نشان میده که تطبیق قوانین در این مورد سریع و دقیق و به گونه وسیع نبود. اما در ایران وضع از چی قرار است؟ آیا پیگیری میکنند مقامات قانونی و قانونگذار و عدلی در این مورد یا چی؟
در دو حوزه باید تفکیک کرد. در حوزه مسائل شخصی چرا در ایران این سیستم وجود داره که یک بخشی از پلیس مخصوص این کار هست که شما به شکایات شخصی رسیدگی میکنه، به اتفاقات و جرایمی که در حوزه فضای مجازی و اینترنت رخ میده رو پیگیری میکنن، دنبال میکنن و موارد بسیار بسیار زیادی از پیگیری ها بوده، انجام شده بر اساس قوانین موجود به طور نسبی. اما در بخش دیگر ماجرا حکومت ایران بیشتر دنبال این هست که بتونه از طریق مجلس و از طریق نهادهای حکومتی و به خصوص نهادهای نظامی یک شبکه شبیه اینترنت داخلی کشور چین راه بندازه. یعنی یک شبکه اینترنتی که هر وقت اراده بکنه ارتباطش با اینترنت بین المللی رو قطع بکنه بدون اینکه اتفاقی در داخل اینترنت داخل کشور بیفته، و بتونه از این طریق همه چیز رو کنترل بکنه، همه چیز قابل تعقیب و ترک کردن باشه، هر کسی هر رفتاری هر پیامی منتشر میکنه قابل پیگیری باشه. اما اینها همه نیازمند یک هزینه های بسیار بسیار سنگینیه که خود دولت و به شکل های گوناگون اعتراف کرده که از پسش بر نیومده و بر نمیاد. در حوزه فیلتر شکن و اینها هم که عرض کردم اون هم تجربه شکست خورده است. یعنی کشورهایی که به سمت این رفتن از جمله ایران، خودشون هم بر اساس آمار این رو عرض میکنم، تلگرام در سال 96 که اعتراضات انجام شد و تلگرام فیلتر شد، برای همیشه هم فیلتر شد، همچنان فیلتر هست. اما یک آمار خیلی کوتاه بگم، این آمار رسمی که مرکز آمار ایران داده رسمی است، 45 میلیون ایرانی هم در تلگرام الان عضو هستند. این تلگرام فیلتره. روزانه 15 میلیارد پیام در این شبکه اجتماعی رد و بدل میشه. 17 سایت برتر ایرانه که بهش مراجعه میشه از نظر دامینش، و 170 هزار کانال تلگرامی توی این پلتفرم در واقع ایجاد شده از طریق ایرانیان، که کانال تلگرامی یعنی کانالایی که توش خبر منتقل میشه، اطلاعات منتقل میشه و چیزهای دیگر منتقل میشه. این یک نمونه خیلی کوچک از شکست در واقع پروژه های فیلترینگ هست. برای همین هم هست که رویکرد حکومت به مرور عوض شده و قائل به حضور در سیاست شده که حالا بهش برمیگردیم.
درست. با توجه به برخامی که شما را ارائه کردین، در رسانیدن صدا و پیام های مردم شبکه‌ها چقدر نقش داشتن؟
انقدر مهمه که وقتی که اتفاق جدیدی از بعد از سال 96 میفته، کما اینکه در آبان 98 اعتراضات گسترده‌ای به خاطر قیمت بنزین رخ داد، اولین اقدام دولت الان کلن قطع اینترنته. یعنی چاره جز این نداره که اینترنت رو قطع بکنه و شاتداون کامل میشه. اتفاق عجیبی است، ولی این کار انجام میده چون هیچ راهی نداره، چون میدونه که مردم از به هر روشی که بتونن کافی دسترسی به اینترنت وجود داشته باشه، پیام هات رد و بدل میشه. یک نکته خیلی عجیبی رو بگم، یک کشف بزرگی است برای من، خود شخص من، در اعتراضات آبان 98 که اینترنت قطع شد، اینترنت ایران قطع شد، تصور من این بود که چون رادیو وبسایت رادیو فردا فیلتر هست، ما بیشتر کاربرامون از خارج از ایران وبسایت رو میبینن. به طرز اولین بار من کشف کردم و خیلی تعجب کردم که دیدم که ما میزان بازدید روزانه سایت ما به طرز عجیبی سقوط کرد و تازه متوجه شدم که بخش اعظم کاربرای ما داخل ایران هستن، نه خارج از ایران. اینا نکات خیلی مهمیه که نشون میده که مردم اگر اینترنت وجود داشته باشه از هر طریقی کارشونو میکنن و دولت چاره جز قطع اینترنت نداره، اتفاقی که همین الان مثلا در قزاقستان افتاده.
رضا ویل چی پی ایران که اینترنت پریکایی یا عجیبه یا لوی سیما بندی به اینترنت بندی، افغانان خوب بده دغس یا کار تجربه نلری کسام چی دی افغانستان اینترنت دوم رسلو ده چی پنیشت حسابی گی پیزون مواردو که مثلا 4G اینترنت در افغانستان ده سرعت ترشپاگو ام بی پوری نرسیگی، در حالی که چی اصلی 4G باید تر وود سالی وقتی اپانوس ام بی پوری پا فیزیکن ده که
در سرعت
ده پده مانا چی اصلا اینترنت نشنال ده پس اینو سیمو که پا پاکستان که ده غصی غط پرشاوی ده اینترنت را غلی ده حکومت قصدن ده کار کرده کسنگا
تیگی پاکستان که هم ده سیکیورتی و ده بنیاد مانی په چکهله یو مذهبي ډله د پاکستان په بندیز لګولې او غوې مظاهره کوله، نو په مکمل ټولنیزو شبکو معنی او په انټرنیټ معنی پابندي ولګوله. اوس هم چکهله محرم میاش راشي، نو هغه محرم ورځو کې انټرنیټ مکمل بند دي، ټولنیزو شبکې مکمل بند دي، لکه نشي یو هغه تر نشي هغه کولې. خادي کې اوس راشو د مخالف د حکومت مخالف ګوندونه چي دي، یا داسې مدني یا غورزنګونه دي، یا د پښتون ژغورنې غورزنګ دي، دغه سانی د مدني فعالانو نور د په بلوچستان کې د لادرک کسانو مسله ده، هغه معنی هر ورځ مظاهره کیږي او لارینونه کیږي. نو چې په کومه ورځ جلسې، نو جلسې په چې کوم چاپیریال دی هغه دی، نو دې داسې وایي چې په هغه ځای کې جامرز او دغه ولګي، نو انټرنیټ هغه ځای کې نه بیا، نو خلک به مجبور چې هغه ځینه هغه اخلي او لري ته ځي چې انټرنیټ سهولت پیدا کړي او خلک هغه کړي. خو ما هغه سیمه خالي هغه کړي وتړي چې دې سیمه کې انټرنیټ نه، او هغه ټایم باندې خلک خبر نشي، وروسته خبرېږي دا خو محدود وخت لپاره. همدغه وجه ده په پاکستان کې زیاتره چې کوم اوازونه دي هغه د ټلویزیون او هغه نه تللي دي، او هغه اوس په یوټیوب ته تللي دي، او هغه د لارې بیا غوښ خپل هغه اواز،
یعنی ریکارډ پاتې کیږي او دوی نشي ترې خلاصې ده. اینا در مورد محدودیت در پاکستان صحبت کردن، گفتن که خب بعضی ساحات را حکومت وقتی میخوان محدود میکنه و اینترنتش را قطع میکنه، تظاهرات پی تی ام یا تحفظ پشتون ها و همچنان شماره از احزاب که ممنوع هستند وقتی اونا میبرن به سرکا و مظاهره میکنن، حکومت اینترنت را رویشان قطع میکنه با نصب جمرها یا موانع. ولی بان هم میخوایم من بپرسم که در ایران آیا گروه های مخالف حکومت آنچنانه که گفتم میشه به شکل حزبی یا گروهی یا سازماندهی نیستن و توده‌ای هستن، مردم هستن، چگونه میتونن اینا و کدام پیام ها را با هم رد و بدل میکنن در اینترنت و شبکه های اجتماعی؟
در ایران به دلیل فشارهای امنیتی گسترده‌ای که وجود داره، قطعا فعالانی که فعالان سیاسی یا فعالان اجتماعی که داخل ایران هستن امکان این که به صورت گروهی فعالیت بکنن رو ندارن، یعنی عملا بلافاصله با بازداشت و زندان و این چیزها مواجه میشن. اما فعالیت انفرادی آدم ها در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده وجود داره و دارن فعالیت میکنن و اتفاقا بستر اصلی فعالیت اجتماعی و سیاسی فعالان در شبکه‌های اجتماعی و مبتنی بر اینترنت هست، به خصوص همین توییتر و اینستاگرام. و کوچکترین اتفاقی الان در هر گوشه از ایران که میفته از طریق همین شبکه ها بر کمتر از میتونم بگم 3-4 ساعت میتونه تمام شبکه های اجتماعی فارسی زبان رو تحت تاثیر قرار بده و خبر منتشر بشه. تازه ترینش اینه که مثلا یک مجسمه ای از قاسم سلیمانی در فلان شهر کوچکی دیروز نصب شده، دیشب آتیشش زدن، ساعت 10 صبح خبر یک تمام رسانه هاست. چرا؟ چون فقط یک نفر ازش فیلم گرفته و همون یک نفر این رو توی توییتر گذاشته، تمام شد.
چیزی که حالا در افغانستان اتفاق میفته. میخوایم راجع به یک مسئله دیگه هم بپرسم، چون ما در افغانستان، پاکستان، ایران فرهنگ مشترک، مردم با هم علاقه زیادی دارن، خصوصا افغانستان با ایران، افغانستان با پاکستان. بعضی اتفاقاتی که میفته چقدر مردم ای حوزه را در اینترنت با هم یک میسازن، متحد میسازن؟
من حداقل در مورد بین افغانستان مردم افغانستان و ایران در مورد همین تسلط طالبان بر افغانستان میتونم مثال بیارم که شاهد یک همدلی بسیار بسیار گسترده و عجیبی من در شبکه‌های اجتماعی در مورد این موضوع بودم. یعنی فراتر از تصور و انتظارم بود. شاید به دلیل اینکه هم مردم ایران هم مردم افغانستان در این مورد زخم خورده هستند و این همزبانی و همدلی در شبکه‌های اجتماعی در حدی به هم گره خورده که گاهی وقتا من نمیتونستم تشخیص بدم که این افغانستانی هست یا ایرانی هست. اینو نمیتونستم باید دقت میکردم که متوجه بشم دقیقاً چی هست. در مقابلش هم هست، در همین الان توی ماجرای مثل صوت در واقع سرنگونی هواپیمای اوکراینی که سپاه موشک زد و الان سالگردش هست، من همین امروز داشتم مرور میکردم شاهد همدلی و همزبانی و دوستانی از افغانستان بودم در شبکه اجتماعی توییتر مثلا. این شبکه های اجتماعی تأثیراتشون خیلی گسترده تر و عجیب تر از اونیه که ما حتی بهش فکر میتونیم بکنیم و خیلی دامنه هاش گسترده است. یعنی الان مثلا مشکلی که حکومت ایران با بحث شبکه‌های اجتماعی داره فقط چیز نیست، فقط مسئله سیاسی نیست، فقط مسئله امنیتی نیست، مسئله ای که با خود رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بارها در موردش صحبت کرده، مشخصا در مورد صحبت کرده، اونم تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تغییر سبک زندگی مردمه که آقای خامنه‌ای دوست نداره سبک زندگی مردم از اون چیزی که خودش میخواد عوض بشه. اما شبکه‌های اجتماعی باعث این تغییر دارن میشن دارد. چون مردم ارتباطات گسترده‌ای با هم دارن پیدا میکنن، تجاربشون رو با هم منتقل میکنن و وارد دنیاهایی میشن که حکومت ایران هی میخواد سرپوش روش بگذاره و دیده نشه.
وقت به خلاصی دو خانده
نه ما واره دل دسته شکم خبری اقا بیو
نو زوارم او پکتم چی دقیقه مخم مسلسی افغانستان، ایران و پاکستان انترنت سمره دقیقه خلق سره نگدی کردی گرچه فیزیکان بسره لریم اگر سمره سره نگدی شویدی پا زینو خاص مواردو که مثلا زینی پیکی شویدی زینی بشری خونو سره غروانی شویدی خلق سمره سره یو شویدی
یه ردیر لگ نه که من گوگو روب تا انترنت یو مثبت اڑخ دا هم دی چه پا کارولی یو بیل اڑخ دی خو ټول داس موږ سیمه کا ایران دی کا افغانستان دی کا پاکستان دی غټه خبره تاسو وګورئ په طالبان رال په 2020 کال په اگست میاشت کې نو په هغه کې په انټرنیټ باندې په دغه معنی ټول خلکو په افغانستان سره د یو والی د مظاهره کوله او وسم که اوس وګورئ د نن سبا چې کوم حالات یو کوم بشري حالات هلته په افغانستان کې دي نو که ایران دی که هلته په خلک په دې معنی خبرې کوي خپل آواز راپورته کوي او دغشان که په پاکستان کې دي په پاکستان کې هم داسې کله هم پیښې کیږي نو د ټولو په سیمه کې په ټوله نړۍ کې صرف سیمه خبره نه ده په ټوله نړۍ نه هغه ټول دا اوسې رایو ځای کړی دی که پیښې هم کیږي که هر څه کیږي اوس څوک څه نشي پټولی